تصور کولای. نو ویلې سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروط شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده. په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپله په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروط شاهي فدرالي حکومت لري، یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط پی کړی چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کې شو دی او ورسره د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاتچا چرسوي وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاتچا کیږي، یعنی د پلار څخه په میراث کې پاتچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې د کوم حکومت شری پر شاهي حکومت باندې ولاړ دي چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنوزد کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې او ایالاتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان د هغه ایالات اړوند کارونه سرته رسوي. کمیسټونز یو کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات ته ټول شان د هغه ایالات باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي، ان د دې دغه کوم سیاسي باندې چې د پدیش ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنوست کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي، یعنی په هیواد کې چې کوم قانون دی هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دی چې د خپل د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً هم دغه ډول سره د دوغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالات چې یو پارلمان چې په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې د درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کمبرا شار و چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله، او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچېری موږ او تاسو د استرالیا او وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچېری تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخه موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړی دي. نو موږ او تاسو د سویل سو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی، نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنوزه کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډی شایسته ښکلی سمسو چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک واړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو زکونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلند دی چې مرکز یې بریسبان دی، او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنوز د کوونکو پنځم ایالت لویدیز استرالیا چې مرکز پرات شار دی چې PERTH پرات، یعنی د پرات شار چې دی د دې لویدیز استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري. چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چین یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمه بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدر منو زکون کوم او تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم ولولو چې استرالیا حکومت دې په خپل په 901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړه. د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تر شکلاک لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو، نو لومړنی هیواد چې و افغانستان وو. وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل چې په 901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې 138 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودون کړي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دم پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړو. اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و او د آسیا څخه راغلی و و استرالیا ته. چې کله چې اروپایان له 1800 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویه وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره و. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 نو تر رسیدلې و. او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستکي رنگ درلودي، چې دوی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی و. او هر قبیله به له سو تایپو څخه جوړ شوی و. د اورفا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست، د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نپوس شمیر کام کړل. نو کله چې دغه نشه چې سر رامیسس وي، بیا د دوی نپوس شمیر کم شو. په دې وروستي کې د استرالیا د بومیانو شمیر کابو 2000 تنو ته رسیدلې دي، چې د دوی شمیر په دومره اندازه سر رامیسس کړی دي. او هم چې نن خوست د استرالیا د نپوس شمیر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نپوس شمیر په 1960 کال کې پر 500,000 تنو ته رسیدلې دي، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نپوس زیات کړی دي، چې په د هغو د نفوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1960 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر 500,000 ته ورسېدی، 500,000 تن ته ورسېدی، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 1.5 million تن ته ورسېدل، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو ځکونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داسې نور هیوادونو څخه ورته راغلي و. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 100,000 څخه زیات خلکو ژوند کوي، چې ورځ تر بلې د دوی د شمېر کچه زیاتېدله. او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحونې ولیده او ښه د ژوند سهولتونه پکې کې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډېر خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمېرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د بشري جغرافي په حق له معلومات لسته راوړي وو. سیږي وسام راتلونکي برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پیل په شوبو کې ما تاسو ټولو کډر مونږ زده کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسانی د ایسوی دین پیروان دي، او همچنان د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغه زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او همچنان د استرالیا او کناسي په ټاپوګانو کې زیات شمېر کسان چې لیدل کېږي هغه د اسلام د دین پیروان پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي هم استوګن کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي، خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده، چې استرالیا ژبه انګلیسي ده، او په استرالیا و یو کانیوسکي د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبه شته، چې ځینې یې ژبه یې له یوې ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستل دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دي ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسه د کسان په ایسوي دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دي 2.2 پیسه ده چې دي بودایزم دین دي، 1.5 پیسه ده چې دي مسلمانان پکې ژوند کوي، 0.4 پیسه ده هندوزم مذهب دي، او همچنان نور مذهبونه چې دي 8.8 پیسه ده نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې کېستا. نور دروازه کوونکو از مرسته ستاسو د نن لوست موضوع تر همدې ځایه پرې وه، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو کورنۍ دنده چې د درې سپارنې دي، هر سوال به مطابق ځواب به ورته پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی؟ یعنی اوسنی د نفوس شمېرې څومره دی؟ دویم سوال، آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي؟ دریم سوال، آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې شته؟ کچېری وي نو څومره پیسې دي سره دي؟ نور نو درنو کتر مونږ زده کوونکو از موږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کې یو څه مزده کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرې شم شو وخت ته غواړم د لپم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو بلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چم وبم پتن می زبرشنا غن خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس ما درنو سکون کو د چیز مل استاسو د نن ورځې د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستینو هله د چې تاسو ټول قدر منو سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سړي او نو لوسته پرامه د کی بلری درنو بلری سکون کو مل استاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تل لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی. د دې ترڅنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی، او همچنان د دې ترڅنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کوون کې د لوست تر پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لوابي می سپې نه پیل کیږي، بیا تش براتي می سپې پری. تاسو ټول قدر منځ کوون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کول سره هم چنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو ځکون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده، کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویل سو د ځمکه په کور کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي، چې دغه بدلون په ترس کې بیلابل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي، چې دغه پیړاوونه په تیرولو سره ځمکه کې اوبه د لمرني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي، او وروسته بل اخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي، او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویل سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچېری په ساينسي لحاظ تعریف کوو، موږ ویل سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرې اوسیږي او د بړاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دود په څیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې اوسیږي. نو دلته موږ او تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بړاس شوي دي، په بړاس باندې تبدیل شوي دي، نو ګاز حالت شکل یې خپل ځان ته غوره کړی دی چې دی ته موږ او تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي چې د سانتیګراید له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته دوی تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د ژلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنو زکونکو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامده ماده، هغه دای په چشمه بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر مړه تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر مړه تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل مړه تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په یخچال کې شیشدو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلق کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا بخو په یو لوښی کې واچو پر ګیس باندې شیشدو. کله چې دا پر ګیس باندې شیشدو، الته دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه کلک ذره چې یو د بل سره کلک سیوی دی کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دوه باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي، او بل اخره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د په واسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول، هلته بیرته په ورځي ځانته جوړوي. کله چې ورځي جوړی کړلې، کله چې بیا ورسته ورځي ځانته جوړی کړلې، یو کنګل شکل ځانته اخلي. بیا کله چې د لمر وړانګې ور باندې وارد سي، لمر وړانګې ور باندې برابر سي، نو په هغه حالت کی بیرته دغه چشکیږي د باران په شکل سره، دغه بڑاس سپورته سوی دی بیرته د باران په شکل سره زمکی ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په زمکی کې زیرمی ځانته جوړوي، لندبل لرونکي هوا ځانته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو زمکی ته او برکشته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کوریې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ ورته سو اتموسفیر ورته وایو، او خپل ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي. او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل. نو دا وو درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې موږ تاسو په حق له معلومات لاسته راوړل، وسندلو راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی موږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسیږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو. حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې هفتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ او تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشاره اته برخه چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر او په ترزمکی لاندې او په خاور کې لندبل په بڼه سره موجود دي او دغه زیرمی ورستربلی په خاور کې زیاتیږي چې دا د زمرستاسو په ژوند کې ستر نعمت دي چې الله تعالی زموږ تاسو ته راکړی دي او د دې نعمت څخه او تاسو الله تعالی برحمن کړی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمیر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو، نه یوازې چې موږ تاسو بلکې د انسانانو تر څنګ ونې بوټي ژوي ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراکه څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشولو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبو چې د مالګې اندازه پکې لږ وي د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروی مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي چې هر فابریکا چې د خپل ماشینانو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه ور باندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي بیا دغه اوبه دي بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ور باندې تیروي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي ځکه دې پرمختللي هیوادونه دي پرمختللي ټکنالوژي لري. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو د کوونکو اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سرته رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی شو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو او کلانونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي چې موږ په هیواد کې زیات شمیر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي او په زموږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې د هلمند په وادي کې ننګرهار لوګر هرات کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو چې د اوبو د لګولو حوزې په خپل د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري چې د افغانستان یو لغرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو په همدې قبل څخه د اوبو حوزې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې جوړې کړې دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه کوم د اوبو حوزې چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان پامیر او ختیځ لویدیز هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واردېږي یو پر بل باندې پریوزي په اوړي او پسرلي کې بیا ویل کیږي ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیت ویل کیږي او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو تر مېسته کې دوه لامل ګرځي چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت لامل په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت بیا سپاند سي یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي لامل څخه د خاورې د لمنځه وړلو او جوي جوړولو لامل ګرځي. د د دې ترڅنګ کډر مونږ د کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان زمکي ډېر اندازه رسوبي خاور لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د زمکي لاندې زیرمې لري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولې دي. نو ځکه موږ او تاسو ویلی شو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند د حبزې ته رسیږي، او ونوي برخه یې بیا د هیواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړ اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان ورزې چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ درمنه ځکون کوز مشګران هیواد افغانستان سندونه چې دي او په حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوی دي، چې لرونی حوزې د امو حوزې په نامه یادي شي، دوه مې د هری رود حوزې په نامه یادي شي، درې مې په خپل د سند او د کابل د سند حوزې په نامه یادي شي، سلره مې په خپل د سیستان او هلمند حوزې ده، او پنځه مې هم نور شمیر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو ځکون کو د لوس راتلونکو برخې کې کورنۍ دند تاسو درنه ځکون کې به خپل کورنۍ دنده په وخت اجرا کوي. پښتنې دی په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لاندې ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري. نور نو درنه ځکون کو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شو وخت ته لپمان
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422311.
سنم خپل می